ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس بجې شوې زمونه ورشابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزونې مې قبول کړي د دولسونه تر یوې بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی او سیمه ایز ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بکخیل کیمپ انتظامی او کډوالو ترمنس په ویجرګه کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي په سین صبح کې د ګرمې لوجې د مړو شو شمیرې نيستي و سو ته رسیدلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې لقبلا د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلک بیکاره شوې دي اوسته خبرونه تفصیل د افار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی سواکونو کډوالو ترمنس تن خطي ورستو په وی جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنس د دوو ورځو راهیسې روانه جرګه پاتې ورسیده چې پکې د کیمپ انتظامی د امنلا چې په درې ورځو کې به د کډوالو لسلو غوښتنې پوره کوي احمد سعید زیاته کړه چې غوښتنې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پر
چې د آی ډی پیز کې مې د بجلی مسله د آوټ پاس مسله د بی مسله د چې کوم گاډی دی د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کوم اسپتالی نه دي د هغې فنکشن کولی والا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یوری بیا د کیمپ آی ډی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنس رخته شوی وا چې پکې دوه کډوال وجل شوی وو د پاکستان وزیر اعظم په سین صبح کې د سختي ګرمۍ لوجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته اړوند ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی په سین صبح کې د ګرمۍ سختو سپو لوجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي د ان ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوي دي چې په سین صبح کې به د ګرمۍ سختو سپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې د تیرونې په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شوي دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونه شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې رستو نښته پیل شوه د رپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټنځای نه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دې نښتو کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله وه د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very very decisive steps
za fikr kom che Pakistan da trahgarai qabu kawlo la para der faisla kun gamuna porta kade di che pa Afghanistan ye ham aghis kade de aw ka mung pa shamali Waziristan ke da zarb azb pa nama amaliyat nawe kade che pa ke ziyatara waslawale dale la manza ulal shwi de no da Afghanistan da amniyat la para bay nor dere masale jode kade we
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرول شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او نامې ورته ورکړل چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړې وو د رکس خبرین مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبره پانه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زلورتیا وستایله او غته یې د انعام په توګه یو کوریا اپارټمنټ ورکړو د ګل پرس په کابل کې د ولسی جرګې په ودانې په برید کې وواړه برید کوونکي وجل شي وو د ډیر شونه سیات ولسی کسان په دغه پیښه کې شبل شوی وو خبرونه د مشال ریډیو نوره لسوات سر تعلق لرون کی د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی د وړیا زده کړو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالی یوسفزی چې پلار ضیاءالدین ورسره هم موجود و د امریکا په کیپیټل هیل کې یې له پارلیماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د میشل اوباما د جینکو تعلیم د مهم په ذریعه دی د زده کړو لپاره مالی مرستې زیاتې کړل شي. ملالی یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی دی چې د امریکا لخوا د فنډ زیاتولو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضحه ژمنه وکړل شي چې دا شان تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 کلونو پورې ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لاکه خلک بېکوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 26 لاکو نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبو نه بېکوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو او حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. او رستې خبر ده چې د روس، جرمني او اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. له غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامداره سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زما همکار احمد الله درته د پیسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.2 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 115.10 روپۍ. یو پاوند 116.80 روپۍ او 116.40 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ او 80.70 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 203.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسۍ وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د غریپورټونه واورئ. د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوي خلکو او د بکاخیل کډوالو کیم د امنیتي چارواکو ترمنځ جرګه کامیاب شوه چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د اوتمانځي وزیر یو مشر وایي
دې د میش سره دا ومنل چې ګیټ پاس نه ونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ وکي مې خبرې وې ټوله سره ومنل.
په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې د وجل شوو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډشیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکا نیوکې کړي. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملي کارونه په ډیمونو نه شروع شوي.
پاکستان ویلي د ترهګرۍ پر ضد یې د افغانستان سره همکاري دوام لري چې په آینده کې به لا نوره وده هم وکړي. او کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویه ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محرومې شي.
زمون په دې غریب خطه کې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو د دې غړې اولنی رپورت ته امنیتي ځواکونو باندې با کخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو یوتمنځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبه پوره کړي. د اتوار په ورځ به کخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ ځنخت شوې وې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوړ شوي وو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتي چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتي چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
مونځه د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. د شمالي وزیرستان چې کیمت مونځه مشرون وي هغه روغلل او د آرمي سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا دوې ورځې جرګې وشوې. فیصله ده دوی د مش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د مونځه د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې و آینده د پوره وې یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کیمې د بجلۍ مسله د آوټ پاس مسله د بې مسله دی چې کیم ګاډي دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې ازیکن که کیم اسپتالي نه دي د هغې فنکشن کولې ولا چې کیم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزایه د جرګې او د کیمپ ته آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د میش سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یورې بیا د کیمپ آی ډی پیز او اتمزایه جرګه مرکه کو آینده له عمل به د پرابه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوې نو هم هغه خبره یې ده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونو په واسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیه سره چونکه دا انتظامیه ټوله پیره پیره خبره سره ومنلې که کیمې خبره شي داسې کمای زیوتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیم په میش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره هم بیمیش چونکه انتظامیه ده هغه کې چې د میش کې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې ده هغه د زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50 زره کالدارې امنیتي ځواکونو لخوا میلاو شوې او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یا د دې وی چې بکاخیل کیمپ ان خته نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږي. خو د جرګې مشرانو په وینا بکاخیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل روان دی خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې تند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې هکله پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د عوامي نشل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو وګورئ دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې را دې ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کوي نه مرکزی حکومت د دې تپوس کوي. دا ډېره لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی دې خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړې شوې، او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړی چې راځي نو بایزت طریقے سره ځي، نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړی کېږي؟ ولې دوی دونه ځي؟ په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک زر تر زر خپلو کورنو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
سلسله انشاءالله شریکیږي، د یدک کوم سلسله شریکیږي چې کوم میشته کنفرم ها دي 30,900 فیمیلیز دا د میراشا ډیویژن دي. دا هو کېدای شي په دې کال کې نه وي، خو په دغه کال کې لوند چې کوم د میرالی ډیویژن دی هغه انشاءالله کوشش دا کوي چې په دغه کال کې انشاءالله په دشپې میاشت کې د میرالی ډیویژن خپل خپل علاقې ته درېږي. میز گورنر ته پر ډے 5,000 فیمیلیز ویلي دي چې په هر ورځ 15,000 خاندان واپس شي شي، او انشاءالله د ریژن ورسره فیصله کوي.
شمالی وزیرستان ته د بې کوره شوي خلکو د بیرته تګ عمل روان دی، نو بلخوا بې کوره شوي خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو وارې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه وره او پورا په شپږو بجو د مازیګر چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د وژل شوو شمیره د 200 نه وخت ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزي حکومت نیوکې کړې او په روانه اونۍ کې یې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هکله تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بې هوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري، او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې، او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې امله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې 19 ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلوهلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده، چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر څلوېښتو پورته ده، د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د روانې میاشتې له شپږویشتمې نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وای د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر ته به اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تېره ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته وویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې هکله تفصیل د پیښور نه زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران ون پاکستان مسلم لیگ نون ډېری سختې نیوکې کړي دي، کوم کې چې نوموړي تېره ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې دننه حل نه کړې شوه نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغه بیان په غبرګون کې تېره ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډډی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی و او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوي و.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرو د ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شینه دی راغله. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکٹیو دی، اختیار مند دی، نو پکار چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي. بلدیاتی حکومت کوم تاسو انتخاباتو کوم تاسو کته چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دی.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې تېره ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړې وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلی شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې مال خپله برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دینه وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه. خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی انجیوګانو په اړه په یوه نوې پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغو سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټ آباد د ګام څه اثرات وي؟ د عبدالحی کاکړ دی رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د سې شمې پر ورځ د پارلمان د باندې خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کیږي. که څه هم په قبایلي سیمو کې دننه وار له مخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیز دی، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بې کوره کړسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاکو اوبو او د خیر
جګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه سوې ده. د زیاتوي که مکمل بندیز ولګېږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، که یو سړی بې روزګاره شي نو دا دته شو چې د هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. بله خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي نو زمونږ په دې لکه غریبه خطه چې کومه ده په دې کې چې د کوم پرمختګ کومې هلې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرس کې
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتها پسندانه او سختریزه خلک ګول کیا هغه له مخه د این جی اوس په ضد اوس یو رنګ یو خدا دې چې دغه خبرې ته تقویت ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې داسې سیمې چې هلته حکومتونو کارګزاري داسې ډېر متاثر کونه نه وي، لکه تاسې قبایلي سیمې یاد کې یا خیبر پښتونخوا یاد کې یا به زه بلوچستان هم پکې ګډ کړم، په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتړلې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نوي پالیسیانو په نامه باندې، هغه و هغه این جی اوز ته سیاغه اتنتیک دی و هغه سم کار کوي و هغه ته مشکلات زیات کړي، مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولای شي هغه ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تېره اونۍ د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی و. حکومت دا دریځ خپل کړی و چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج شوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم په کار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا ځي د کم ځای نه د دې فنډ سورس سره دې به کم نوعیت کار کوي، د دې کې چې کم سټاپ راځي نو هغه کې به بار ملکي سو نه وي، ملکي به سو نه وي، د هغې سلیکشن کرایټیریا به څومره وي، د هغې د بجټ حجم به څومره وي، او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راضی نو صرف د تعلیم حالې ځلې به کوي که نه نور څه به هم کوي، او په تعلیم کې به هم هغه څه کوي لکه مطلب دا چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا که نه اویرنس ریزنګ به کوي، نو مطلب دا چې هغه څیزونه خودل پکار دي.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلی. خو چودري نثار علی خان د سې شنبې پر ورځ وویل چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ورنکړل سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
نن په مومند جنسی کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکړه چې خپلې لارې کوڅې پخې کړي د اوبو لختې جوړ کړي او یا یې د یادې ادارې لخوا د آفتونو نه د بچ کېدو تربیت اخیستی وو. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال لکوي.
نن په محمد جنسی کې د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام لخوا د امریکایي امدادي ادارې یو ایس ایډ او د پاکستان د حکومت له لخوا ورکړل شوي خوراکي شیان تقسیم کړی شو. دغه خوراکونه د خویزو او ځینې د ترغزو د قبیلو سره تړاو لرونکو ته ورکړی شو چې پکې د غنمو وړو د پخلي تیل او مالګه شامله وه. د خوراک د نړیوالې ادارې مرستیال تنظیم حجره نن هغه تنانو ته دا خوراکونه ورکړل چې په خپلو کلو کې سړکونه او د اوبو لارې جوړې کړې وې او یا یې دغه شان نور کارونه کړي وو.
زما نوم سردار علي په خویزو خلوډه نو خپل کوڅو کې لاندې سړک په غاړه باندې او د خپل کوڅې چې کوم دي کوم کار کړی دی او ډېر ورځې کار وړي راکړه او وړي راکړه چې کار خپلو خرچه را لغوي راکړه.
د کار په بدل کې خوراک اخستونکي یو بل سپینګیری وایي چې حکومت خو د هغوی سره هیڅ رقم مرسته نه کوي خو هغوی د نړیوالو ادارو منندوی دي چې ورسره داسې رقم مرسته کوي.
رحمان الله نو خوشحالي به کار خپل وکړو دغه مواد دغه راکړو حکومت راکړو.
دا کوم ځای نه راځي خبره چې دا د چا دي؟
دا پته مو نه شته. د ولډ پروګرام به نو
د دغه خوراکونو د تقسیم ځای چې چانده غلنې مقرر وو ورته یو شمیر خلک راغلي وو خو دا په ګڼ شمیر خلکو ته نه و معلومه چې ګنې دا خوراکونه څوک رالیږي. یو تن ارشد خان چې ویلي هغوی د یادې ادارې لخوا د آفتونو نه د بچ کېدو تربیت اخیستی نو همده ته معلومه وه چې دا خوراکونه څوک رالیږي.
زه د ورلد فوډ پروګرام د پاکستان او د امریکې حکومت مشترکه خپل اجرا پروګرام په ذریعه باندې مونږ ته راکوي. هغوی مونږ ډېره مننه کوو چې یاره مونږ سره لکه یو قسم لا مرسته ورکړه او مونږ ته داسې مقرره کړله چې مونږ په خپل علاقه کې د خدمت کولو یو قسم له ذریعہ را میسره کړه.
نو په دې خوراکونو کې د شاملو شیانو وزن څومره دی؟ د حجره تنظیم سوشل ارګنایزر نگار حسین وای
دا مونږ یو کس کو او په لکه یو ټوکن شو په یو ټوکن باندې 80 کی جی وړو ورکو 15 لیټره ټپک تیلو ورکو او یو بوجۍ د مالګې ورکو دا یو کس ته ملایويږي.
هم نن د یاد ادارې لخوا د خوراکونو د تقسیم دغه سلسله په انبار بر محمود ایجنسی کې هم روانه ده چې غریب اولس خوشاله او ویل چې د روژې د میاشتې راشن یا خوراک ورته ورکړی شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجبان نه د خبرونو لاندې زورو
د اف آر بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ د نښتې وروسته په یوې جرګه کې د کیمپ انتظامیې د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګام شال ریډیو ته وویل که غوښتنې پوره نه شوي نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه به پر ځای وي. د اتوار پر ورځ په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتېرو او کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. په سیند صوبه کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د ګرمې سختو څپو له وجې د مړو شویو شمېره تر 270 زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان حکومت په دغه صوبه کې نن رخصت اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې شي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د امنیتي سرتیر ستاینه وکړه. انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګې برید ناکامه کړی و. درک څخه پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. د لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزي ملالا یوسفزی د وړیا زده کړو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالا یوسفزی چې پلار ضیاءالدین ورسره هم موجود و د امریکا په کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د بیشل اوباما د جنکو تعلیم د مهم په ذریعه د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. او د روس، جرمني، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تېر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې سلې بیا پیل کړي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچي په صورتحال لیکلي او وایي چې کراچي کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر خلک پر شوي دي. د ادارې په وینا چې د دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي، خو تر اوسه د کراچي غونتې د اهم خار د مسلې حل راونه باسلو، کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی، نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخیر کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معامله باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرف پانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی و، کوم چې اوس کابو کول دومره آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکه مونږ این جی اوز نشو تړلې. اداریا اخیر کې لیکي پکار دي چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازت ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسٹر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. اداریا اخیر کې لیکي پکار دي چې دې لړکي حکومت یو کوټلې پالیسی جوړ کړي او هر کار په یو طریقه کوي، نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړې لپاره کار کوي د هغوی اوصاله افزایی به هم وشي او دا ملک په دغلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کار کوونکې خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې ISI له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. ISI د تیرو څو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کوم چې د دوی په نظر د خیر ښېګڼې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلی چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځېږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسېږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف ځواکونو په 2008 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لاره نیولې وې. او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلي وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایراني چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی، او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشرانو سره رابطې ولري. د دې په ترڅ کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحا لودی ویلي دي چې هیواد به د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت کردار لوبوي. نوموړي نور اسویلی دي په دې حقلا د زبی شفق ریپورت اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحا لودی وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلي دي، او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرستې جاري وساتي. نوموړی همداراز د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډله ایز برید په ګډون په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي پېښو زیاتېدلو غندل او ویې ویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده، او اسلام آباد د دغې ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اژانس د راپور له مخې ملیحا لودی دا څرګندونه د دوشنبې په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغې لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماتي په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي، او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. او په خبره یې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې اخیستل شوي عرضي ګامونه ستایو، او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د دغو اقداماتو په رڼا کې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روان لړۍ هم کمه شي. ملیحا لودی همداراز وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو بل هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپلې خاورې د نه کارونې، او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په هغې خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي، او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د ملیحا لودی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
رمن افغانستان سمرتی پاکستان پہ پیدا کی گئے حیات پہ پیدا کی گئے اور یہ غیر مستحکم افغانستان سے بات پکنی حسم لگا پاکستان دوبارہ نقصان دے دے جا پا رہا لگے وہ لیکن تو معروض ہو چی افغانستان نارامی خام خاصر پہ ہوگی اگر پاکستان امنیت کا نقصان رہتی
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړې چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د ترستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راروانې ناستې خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري له هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمی آزادی رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلای شي.
د پاکستان نشایا کیدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
دان ورسپانه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر ملا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یوه اندازه دا هم لګېدای سي چې دواړې وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګېږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپانه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی رامنځته شوی دی چې یوې خوا ته افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې، نو بلې خوا ته د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هره ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې رپورټ کې څېړلی.
په افغانستان کې د تیرې سمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمېر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمېر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثرا د خلک دې خواته راغله، اکثرا که خارجي عوامو دې خواته راغله، که نور هم دې خواته راغله. بل شمال نه اکثرا دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو. دوی هم څه یو څه د چین دی، هغور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه د تعداد زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کېږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو ور غیر رسمي ملاقاتونه غوډي شوې دي، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15,000 پورې ایشل زرو پورې دی سره نفر موجود وي. باغی دا شلو کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان په نورو ځایونو راغلي او حمله وکړي. کدی شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشتو کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړو وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونی شي کوم مقام چاته ورکړه کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دا خبرې باید د دې شوي چې د دې په مابین کې اختلافات وي، د عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروینو قاچاق ده په دې مملکت کې، خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سلا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
هلته په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید په یوه مقاله کې لیکي چې د بهر ملکي ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلی کیږي، خو د نیټو او سیمه ییزو طاقتونو لخوا د دغه بحران د هواري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بونیری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید لیکي د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتي بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخې ته راغلی دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په هلو ځلو کې ډیروالی راغلی دی. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان نه خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ اسیا وسلوالې ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقاني شبکې کار وي، ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفاداره ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسي وګړي وژل شوي دي او 2000 نور ټپیان دي، خو د دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړي دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازي کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګینی طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی، خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړی دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونه کړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپل برخه کردار ولوبوي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او اوس هم د دې خبرونې د دې ګړې اخیرنی ریپورت چې وروسته به یې تاسو د ماستر علي حیدر او دغه د زوی په غږ کې خپل سندره اوري او د سهرنۍ د مشال ریډیو د سهرنو خبرونو د پای ریپورت ته او دغه سندره ده تاسو ته د وایو چې پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر مدني فعالانو هغه مرستې په غریبو او بېوسه کورنیو وویشلې چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دکاندارونه راغونډې کړې وې. په دې مرستو کې 14000 کیلو غنم او یو شمېر کورنیو لپاره د اختر جامې شاملې وې چې په غریبو او بېوسو کونډو یتیمانو کې وویشل شوې. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یاد مرسته سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي و چې هر کورنۍ ته 100 کیلو غنم او یو شمیر بیوزلو ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې مانا و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
دغه مرسته د بډایو خلکو لخوا او هغه شی مالی توان او طاقت نسبتا ښه دی. د هغوی څخه راټوله وه په ارمنو کورنۍ وویشل شوه. مدني ټولنه د دوی په منځ کې یوازې د اتصال وسیله وه. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایا او د غریبو کورنیو ترمنځ د پله حیثیت ورکړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه یې راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخې سره به مرسته وشي.
کلي کې لس کسان کولی شي دوه فامیلونه سره کمک وکړي. که په هر کلي کې دوه فامیله مونږ آباد کړو، جوړې کړو، ښې کړو، لاس ورکړو، نو دا به
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دینی وجبه ترسره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. ده ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو.
د ژوند هر اړخ چې دی ستونزې او مشکلات لري په هر اړخ کې اړتیا لرم د خلکو له سنوي او مرستې ته او ډېر زیات خوشحاله شوم په دې مرسته باندې چې 14000 غنم دی ما د فامیل د یو څه وخت ګزارت پرې کېږي.
د یو تن مرحوم ولسي شاعر صالح میرمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلي وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه ناڅه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادبانې ورده دا مهال یو شمېر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتو د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبان هم پکې روژه ماتی کوي.
وطن خپل کور ګڼا خورا د مور ګڼا اولس تکو اولس تکو خدمت پورو گنن اولت تکورو گنن خدمت پورو گنن
پوشم پوشمان